یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په داسې حال کې چې یو شمیر افغانان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې له یوې ورځې بلې ته د ځنډ په راوستو اندېښمن کړي دي. خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کمپنۍ چې په ډیجیټلي برخه کې له دوی سره مرسته کوي او د یو شمیر کاندیدانو نه همکاري د دې سبب شوی چې دوی پر خپل وخت پایلې اعلان نه کړی شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د نوماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ایږدي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د نومبر 14مه لویس انډیز سره د دریو شل اوره سیالیو لړۍ پیل کړي. او په پاکستان کې د عمران خان د حکومت مخالف اعتراض کوونکو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د پلازمېنې اسلام آباد په لور لار کې د دو اونیو اعتراضي پلتۍ پای ته رسوي خو د هېواد نورې لارې بندوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د نوماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دغه کمیسیون یوه بیان زبیح سادات د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل هفته که چېرته بیا وګورو موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول دپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولی او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم
تر دې وړاندې یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنه وښوده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان پر ځنډولو د خلکو باور زیانمنوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دغه کمیسیون په خپلو ژمنو او ټاکل سوې مودې عمل ونه کړي راتلونکي کې به خلک د انتخاباتو ملي پروسه کې ګډون ونه کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید نن اعلان سوې وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم ځل دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې کوي. د کمیسیون چارواکو پرون رسنۍ ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نور مسلو له کبله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نسی کولی. د جمهور ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه وسوې. د انتخاباتو د قانون پر اساس باید ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19مه اعلان سوي وای، خو کمیسیون د نومبر 14مه ته دا کار وځنډاوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ژمنه کړې چې نن پنځشنبه به د دې ځنډ په اړه جزئیات له خبریالانو سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د نومبر په 14مه له ویسټ انډیز سره د دریو شل اوره سیالیو لړۍ پیل کړي. افغانستان او ویسټ انډیز د نومبر په 16مه د دریو او ډی ای او د دریو ټی شل مسابقو لړۍ پیل کړه. د سیالۍ د هند په لکنو ښار کې روانې دي. په دې سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوراوي د پلاوي مشر اندي مولیس د اکتوبر په 16مه اسوشیټډ پریس ته ویلي وو چې د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې تر سختې ماتې وروسته په هند کې دا سیالۍ افغانستان ته مهمې دي. د شلاوره مسابقو دوهمه لوبه به د نومبر په 14مه او درېمه به یې د نومبر په 18مه وي. دواړه لوبډلې به یو ټیسټ میچ هم ولري. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت مخالفو اعتراض کوونکو پرون اعلان وکړ چې د پلازمېنې اسلام آباد په لویلار کې د دو اونیو اعتراضي پلتۍ پای ته رسوي خو د هېواد نورې لارې بندوي. دا اعتراضونه د ازادۍ د مارش په نوم د اکتوبر له 18مې څخه د کراچۍ له جنوبي ښاره د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په لارښوونه پیل شول. دوی د صدراعظم عمران خان حکومت په انتخاباتو کې په درغلۍ او د هېواد د اقتصاد په خرابولو تورنوي، خو حکومت د دوی تورونه ردوي. پرون مولانا فضل الرحمن خپلو پلویانو ته وویل چې خپلو کورونو ته ولاړ سي او بی پلان پیل کړي. ټاکل سوی دی چې اعتراض کوونکي د پاکستان په لویو لارو کې پلتۍ ووهي او د تګ راتګ مخه ونیسي. رویترز خبری آژانس د دو سرچینو په قول وایي چې انس حقانی او دوه نور طالب قماندانان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو بهرنیو استادانو سره تبادله سوي نه دي. دې خبری آژانس نن یوه ډیپلومات او یوه افغان چارواکي ته ویلي چې له ټاکل سوي پلان سره سم طالب بندیان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو برمته سوي استادانو سره چې یو استرالیایي او بل امریکایي دی تبادله سوي نه دي. ډیپلومات چې د نوم د نه افشا کېدو په شرط خبرې کولې په دې اړه چې تبادله ولې له مخکیني پلان سره سمه نه ده سوې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په واشنګټن کې د افغانستان سفارت هم تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت یو ویندوی وویل چې هیله لري طالبان به ژر تر ژره برمته استادان خوشې کړي. اوس لهوالو طالبانو دا دوه استادان چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د امریکایي پوهنتون له خولې تښتولی وو. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظاتی راډیونه واوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ولسمشری د ترسره شو انتخاباتو زندیدلې لومړنۍ پایلې لا هرې اونۍ او هرې ورځې بلې ته زندېږي. عام افغانان یې اندېښمن کړي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هغه کمپنۍ چې له دوی سره همکاري کوي او کاندیدان په دې برخه کې پړدي
ټاکنو په ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول دپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولی یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي. نو دا بیا
د مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. هڅه کوو چې د انتخاباتو د څار د یو سازمان اتوال غړي حبیب الله شینواري سره دا موضوع وڅېړو چې آیا واقعا کاندیدان ملامت دي او کمپنۍ کنه د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ستونزې شته. همدارنګه به نور ریپورټونه ولرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قضیې څېړلې. کومې قضیې دي، څومره قضیې دي او څه ډول څېړل شوي؟ اقتصادي خبرونه هم لرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم پام دی یو ساعت کې اورېدلی شي. هم افغانان اندېښمن دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ورځ بلې ته د پایلو د اعلان ځنډ د خلکو باور زیانمنوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دې کمیسیون په خپلو ژمنو او ټاکل شوي مودې عمل ونه کړ راتلونکي کې به خلک د انتخاباتو د ملي پروسه کې ګډون ونه کړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د خلکو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې له دوی سره همکاري کمپنۍ او نوماندان همکاري نه کوي او د ځینو بنسټونو له لوري ورته خنډونه جوړېږي. فیروزه عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزه عزیزی، ستړي ماشين ور تفصیل لا تاسو اورو.
مالنا ځوندی اوسې انسب د چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري د ورځ بلېتا د ولسمشر انتخاباتو پایلې ځندېږي. د یو شمیر خلکو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار وطن اوسیدونکو نصیر احمد مهني او عزیز الله جلالزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به اعتبار شوی د خلک ته خلک پراتلون کې زه سوچ کوم چې د رای ورکړو ته نزي او خپل رای نه استعمالوي.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چې د انتخاباتو پیل په 23 تاریخ باندې اعلان کیږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان هیڅ نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پایلو ځنډ د خلکو په کاروبار هم منفي اغیز کړی. ټاکل شوی وه د عقرب میاشتې په 23 یعنی نن د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه هم تیره ورځ یعنی د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیسیون له لوري ودرول شوه او ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. همدارنګه یاد کمیسون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو لپاره خو اعتراضونه ورسته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند زبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر کړیو لوري د دوی اچارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل اړخ ته یې که چېرته بیا وګورو، موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله، د ټکنالوژۍ د کارول دپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولی، یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي، یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم ودندي.
په دغه کمیسیون کې د یوې سرچینې په حواله تر دې دمه د شپږو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش شوی دی، خو د پاتې نورو ولایتونو پر وړاندې بیا ستونزې موجودې دي. بلې انسب،
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. و مو اوریدل چې د یوې خونه عام افغانان اندېښمن دي چې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړنۍ پایلې له ورځو اونیو ته او له اونیو دا د میاشتو ته ځنډیږي. خو له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي یو شمیر داخلي کمپنۍ، یو شمیر بنسټونه او همدارنګه یو شمیر کاندیدان او د هغوی ټیمونه له دوی سره همکاري نه کوي، او دا د دې سبب شوی ده چې پایلې وسنډیږي. د انتخاباتو د څار د یو بنسټ اتوا غړی حبیب الله شینواری را سره د ټلیفون په تماس کې دی. شینواری صاحب، ستړی مشي، متاسفانه چې دی ما تخنیکی هم کار وای چې شینواری صاحب روخ نشو یا ټلیفون پرې شو. دوستانو، موږ هڅه کوو چې له حبیب الله شینواری سره د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ موضوع وڅېړو. کمیسون کې ظرفیت کم دی، کارونه یې په بې پروايي مخې ته ځي کنه، واقعا د یو شمیر کاندیدانو لخوا همدارنګه د یو شمیر بنسټونو لخوا دوی ته ستونزې جوړیږي او دوی خپل کار ته نه پرېښودل کیږي، او یا هم دا چې د هغه ډیجیټلي کمپنۍ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي هغوی خپل کارونه په خپل وخت نه دي ترسره کړي. متاسفانه په تلیفوني شبکو کې د ستونزو له کبله د موږ تلیفون له حبیب الله شینواری سره پرې کیږي او یا ورسره نه وصلیږو. کوشش به کوو وروسته به له ښاغلي شینواری سره مرکه کوو. سی وی بلې موضوع ته راځو. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د ازادۍ راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکې اداره په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او ازادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط د ټینګولو هڅې کوي. عصمت ساروان د ازادۍ راډیو له رئیس قادر حبیب سره د دې جایزې د اهمیت په اړه خبرې کړي.
بله، د ویزبورګ جایزه د لوی لاسته راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا هغه راډیوګانو ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسته راوړنه لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او ازادي راډیو هم سږ کال وشو کولی چې د دغه جایزه مستحق وګڼل شي، ځکه چې ازادي راډیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتي مشکلاتو او نورو ستونزو ترڅنګ توانېدل چې خپلو اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي. څنګه چې ما وویل چې دا جایزه ازادۍ راډیو ته په سختو شرایطو کې د کار لپاره په حرفي او مسلکي توګه د کار لپاره ورکول شوې ده، او سختو امنیتي ستونزو تر سیوري لاندې د ازادۍ راډیو خبریالان په مسلکي توګه د بیطرفانه او دقیق او متوازن د خبرونو د رسولو او راپورونو ورکولو کې خپل دنده ترسره کړې ده. موږ تیر کال د اپریل په میاشت کې خپل درې ځوان او زلوال همکاران هم خلاصه ورکړ په یو انتحاري حمله کې. عباد الله حنانزی، تباون کاکر او محرم دورانی، دا زموږ لپاره یو ډېره لویه ضایع و. خو کسه هم د خپل ډېر ګران او زړور خبریالانو لاسه ورکړو، خو بیا هم د ازادۍ راډیو نورو خبریالانو په افغانستان کې نه په کابل کې یا په ولایتونو کې خپل کار ته هماغه تعهد چې درلود، هماغه شوق چې درلود، از دې ته دوام ورکړو خپل کار ته.
آیا تر دې مخکې هم ازادي راډیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې ازادي راډیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله او په تیر کلونو کې فکر کوم دوه ځله مخکې دینا مخکې هم ازادي راډیو په تیرو اتلس کلونو کې د دې جایزې مستحق ګڼل شوی او دغه جایزه څنګه چې ما مخکې مو ویل امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې لخوا چې پنځه لوی رسنۍ دغې لاندې فعالیت لري هر یوې په مشخص ډول په دغه برخه کې یوه جایزه ګټلې ده څنګه چې مثلا د هر یو یو مؤسسه ده چې لسهاو رسنۍ تر د دې سیوري لاندې فعالیت کوي څنګه چې تاسو پوهیږئ د ازادۍ راډیو شپږویشت ژبو په دوهویشتو هیوادونو لپاره خپرونې لري همدغسې مثلا ام بی این او مثلا امریکا غږ په لسهاو راډیوګان او تلویزیونونه د هغوی لاندې فعالیت کوي د دوی ټولو نه هر یوې ته یو جایزه ورکول کیږي او د آزاد اروپا د آزادۍ راډیو لخوا سږ کال آزادۍ راډیو دغه جایزه ترلاسه کړې ده.
قادر حبیب د آزادۍ راډیو د افغانستان د برخې مشر و چې تاسو ورسره د هغې معتبرې جایزې په اړه مرکه واورېده چې په وروستیو کې د امریکا د نړیوالو رسنیو د فدرالي ادارې لخوا د غوره ژورنالیزم په نوم د آزادۍ راډیو ته ورکړل شوې ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو واوري.
کابل ته ځو خطر پردي سو اقتصادي خبرونه دراوري.
د افغانستان مالی وزارت وی د 1399 کال ملي بودیجې مسوده جوړو د کابینه لخوا تایید شوه. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدی د پنځ شنبه پورز ازادي لړیو ته ویل چې د 1399 کال ټول ملي بودیجې 328 میلیارډ او 308 میلیون افغانۍ ده. د خاغلی مسجدی په خبره په دې ملي بودیجې کې 209 میلیارډ عادي او 109 میلیارډ او 209 میلیونې پرختی بودیجې ده. نو موږ همدار از وی د 1399 کال ملي بودیجې متوازنه جواب وینکه او د ټولنې د لومړی توګه په نظر کې نیولو سره ترتیب شوی. ټاکل شوی دغه بودیجه نن یا راتلونکي اونۍ مشرانو جرګې ته واستول شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وی په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د جلغوزي راټولونکو ته 2000 سکاوې د دې محصول د راټولونې په هدف ویشل کیږي. د دې وزارت وین اکبر رسمي د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې کار هدف د جلغوزي په تولیداتو کې زیاتوالی دی.
په هدف جمعوري بهتر جلغوزه او کومک برای تولید کنندگان جلغوزه جهت پروسس بهتر جلغوزه جمعوري بهتر جلغوزه و در نهایت
ابزایش تولید جلغوزه. د خاغلی رستمی په خبره د کرنې وزارت جلغوزی د تولید لپاره په یادو ولایتونو کې د یوې مجهز فابریکې د جوړولو چاره هم د طلبي ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کلنی ډول د جلغوزی لپاره 450 میلیون ډالر اواید د افغان حکومت خزانه ته ورزي. خو د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیهون بیا وایي د جلغوزی ډیره ګټه ګاونډیو هیوادونو ته ځي.
مستقیما منافع جلغوزه به دهاقین و کشاورزی با کسی که ایراد جمع نکنه از جنگل یا از درختان جلغوزه مستقیما به او نمیرسد. تمام منابع و به اصطلاح سود این از نظر ذاتی در درون افغانستان این منافع شکل نمیگیره، اینا میره به بیرون.
په ورته وخت کې د کرنې وزارت بیا وایي چې د جلغوزی د تولید او پروسس لپاره نوې تګلارې د جوړېدو په حال کې دي چې د بشپړېدو سره به تولیدات زیات او افغان بزګران به د دې محصول څخه زیاتې ګټې پورته کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني څلوېښت پوله، یو یورو 88 افغاني څلوېښت پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغاني، یو سعودي ریال 100 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 100 افغاني 50 80 پوله، زر پاکستانی روپی 500 افغانی او زر هندی روپی 1100 افغانی.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونه په فایل کې مو در سره د یو شمیر عام افغانان واغ اندېښنې شریک کړي چې وایي د انتخاباتو د کمیسون لخوا د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو پر لپسې ځنډ اندېښمن کړي دي. دوی وایي که دا چاره دوام وکړي او پر وخت یا زر تر زره دغه لومړنۍ پایلې اعلان نه شي، په راتلونکي کې به د خلکو باور په انتخاباتو زیانمن شي او په دغه ملي پروسو کې به بیا ګډون نه کوي. دا مو هم واورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د خلکو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې د دوی سره یو شمیر همکارې کمپنۍ او نوماندان همکاري نه کوي او دا د دې سبب شوي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ راشي. رښتیا څه دي، واقعیت څه دی؟ په خبرونې سر کې مو له ښاغلي شینواري سره حبیب الله شینواري چې د انتخاباتو د څار د یو بنسټ اتوا غړی دی د تماس هڅه وکړه، هغه مهال روخ نه شو. اوس راته زما همکار وایي چې شینواري صاحب سره مو تماس ټینګ شوی دی. حبیب الله شینواري، زموږ خبرونې ته ستړی مشي، تاسو راته دا ووایئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پایلو په اعلان کې د ځنډ اساسي علت د تاسو فکر څه شی دی؟
نمره خود تاسو ته سلامونه او سلامونه وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ د نظارت پر بنسټ باندې کمیسیون کې دوه لاملونه د دې باعث شو چې پایلې په خپل وخت سره ترسره شي. اول خو کمیسیون د قانون مطابق همدارنګ د انتخاباتي شریکانو د غوښتنو او اعتراضونو مطابق، خصوصا د نوماندانو کومې غوښتنې چې دي او کوم اعتراضونه چې هغوی ته لري، د هغوی نه د رسیدګۍ پرته په نورو کارونو باندې کار پیلوي. مثلا دوه درې ورځې مخکې دوی پرته له دې چې د ټولو کاندیدانو قناعت ترلاسه کړي، دوی بیا شمېرنه شروع کړه. او په بیا شمېرنه کې ډېرې پوښتنې داسې موجودې وې چې کمیسیون ولې دغه کار شروع کړی دی، آیا دا بیا شمېرنه قانوني ده، نه ده قانوني، ښه کار دی، نه ده ښه کار. یو لامل. دویم لامل دا ده چې کمیسیون کې ځینې شاید له بده مرغه سیاسي تاثیرات هم د ځینو ډلو ټپلو هم موجود دي چې دوی په خپل سر باندې بعضې کارونه پیلوي، یعنی یو کار نه بشپړوي بل کار ته لاس ورنږدې کوي او د هغه غواړي چې هغه عملي کړي. د دې تر څنګ دریم لامل هم خپل ظرفیت په کمیسیون کې، خصوصا تخنیکي ظرفیت یو څه کم دی. دوی د پورې شاید ملامتي په درملو په شرکت باندې واچوي، خو خپله کمیسیون هم په وخت زمان سره معلومات خلکو سره نه شریکوي او خپل کارونه پر مخ نه بیایي. نو همدغه فکر کوم چې د دې لامل وګرځېدل چې نتیجه په خپل وخت اعلان نه شي.
شینواري صاحب، د تاسو تقریبا درې واړه علتونه په کمیسیون باندې راڅرخېدل. کمیسیون وایي چې نوماندان ورسره همکاري نه کوي، د انتخاباتو نتایج عام نظر دسې دی چې خپل نوماندان خپلو کې سره پوهیږي چې چا څومره رایې ګټلې دي. مثلا که یو نومان تر هغه پورې هیڅ ډول قانوني پروسې ته اجازه نه ورکوي تر څو پورې چې د رای پوره نه یا خنډ جوړوي، نو په دې کې کمیسیون څه کولای شي؟ یعنی د نوماندانو قناعت خو یو حد لري، یو اصول به لري، داسې کوم چوکاټ شته چې په کوم حد کې یو نومان ته کمیسیون قناعت ورکولای شي؟ مثلا یو نومان دی ماته خوړلې ده، مثلا اتلس کسان دي کې یو سړی بریالی کېږي، ټول خو نشي بریالی کېدلی، نو کاغه اجازه نه ورکوي، کمیسیون څه چاره لري؟ یعنی یاره پروسې کې خنډ جوړوي، څه کولای شي کمیسیون؟
په دې مورد کې طبعا موږ په خپل پرونی اعلان کې دا ذکر کړی چې تحریم یا د کمیسیون په قانوني کړنو کې خنډ رامنځته کول یا دا چې تاسو لاړ شئ دفترونه په ولایتونو کې وتړئ، دا هم ناسم کار دی. اما ځکه کمیسیون موږ ډېر ملامتوو چې کمیسیون د اساسي قانون یو سل شپږ پنځوسمې مادې پر اساس باندې دغه قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري چې ټولو اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او پروسه خپله مدیریت کړي، یعنی ځان ته په شکایت باندې نه کیږي. ځکه کمیسیون اجرایوي نهاد دی، در ملوک شرکت سره ارتباطات لري، قانون ورته صلاحیت ورکړی دی او قناعت باید ورکړي. هر قانوني غوښتنه که د کاندیدانو وي هغه باید ومني کمیسیون، په دې باندې مکلف دی. او که چیرې د کاندیدانو نوماندانو غوښتنې سیاسي شخصي د قانون مطابق نه وي، طبعا هغه سره کمیسیون کولی شي استدلال وکړي او هغه وخت به موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره ملاتړ یو، خلک به ورسره ملاتړ وکړي. کمیسیون لوی بدبختي په افغانستان کې دا ده چې کمیسیون معلومات ډېر پټوي، معلومات دقیقا خلکو سره نه شریکوي. موږ دته نظارت کوو، نږدې نه ګورو. اوس فکر وکړي د یو لکو و ډېر زرو رایو پر بنسټ باندې کمیسیون خصوصا کمیشنران په دې اړه باندې فیصله نه کوي، چې آیا دغه یو لکو و ډېر زرو رایو چې باندې اعتراضات موجود دي دا بایومیټریک شوي رایې دي که غیر بایومیټریک دي، معتبرې رایې دي که غیر معتبرې. دویم، کمیسیون د بیا شمېرنې پروسې په اړه ګوري چې قانوني فیصله مثلا نشته دی، د کوم قانون پر اساس باندې دوی د کوم ماده پر اساس باندې دغه پریکړه کړې ده. بل بیا دا دی چې اوسنی حالت ته وګورئ، خاصه دا بیا شمېرنې پروسه دوی پیلوله، دوه ورځې وروسته دوی اوس بیا ولې بنده کړه په ټول افغانستان کې؟ علت یې څه دی؟ نو ولې دغه کار چې اوس د کاندیدانو نوماندانو اعتراضات ته رسیدګي کوي، اول نه دغه کار ولې نه کوو چې دوه ورځې پروسه پیل کړه
شینواره صاحب
بنده کړه؟ دا خپل منفي تاثیر
شینواره صاحب د کمیسیون په اړه خو تاسو وویل چې دا د ځینې قانوني چوکاټونه مشته دی چې تاسو یې کارونو ته اشاره وکړه چې د تاسو په وینا په هغه کې برابر نه و. که کاندیدان له اصول سره سم چلند نکوي کمیسون څه کولای شي دغه سره؟
کمیسون د فکر کوم امنیتي ځواکونه که چیرې ضرورت شي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ورسره دی. موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره یو، یوناما نړیواله ټولنه ورسره همکاره ده، او له هر څه نه ښه خبره دا ده چې ولس بیا ورسره دی. موږ د کمیسیون نه دغه توقع لرو چې تاسو ولس سره رښتیا خبرې ټولې شریکه کړئ. مثلا کوم نومان په کوم غیر قانوني کړنه ستاسو مداخله کړې ده؟ دروازه ولایتونه بنده کړې ده، نامشروع غوښتنې لري، بې ځایه ادعاګانې کړې دي. هغه ولس سره ټول سره تاسو شریک کړئ. مطبوعات شکر شته دی، رسنۍ شته دی، موږ ناظر نهادونه یو، موږ تاسو سره ودرېږو. خو کمیسیون کې هم ډېرې زیاتې ستونزې سیاسي لحاظه موجود دي، او معلومات په وخت سره په موقع مکمل معلومات نه شریکوي. مثلا
موږ څه فکر کوئ شینواره صاحب چې دا نتایج به کله اعلان شي؟ وس تاسو د یو څارونکو په توګه څه فکر کوئ چې څومره وخت به نور واخلي د دې کړکیچونه د نوماندانو کمیسون او کمپنیو ترمنځ؟
ځکه په دغه اړه شاید وړاندوینه یا اټکل به ډېر سخت وي، ځکه ټول هغه لاملونه نه دي معلوم. خو کمیسون باید لومړی دوه کاره باید وکړي. اول دغه کوم اعتراضات چې د نوماندانو دي دته باید رسیدګي وکړي، چې د قانون مطابق وو باید رسیدګي ورته وشي، او که غیر قانوني وو باید ویني چې دغه غیر قانوني کار دی، دغه ستاسو خپل شخصي کار دی. دویم مسله دا ده چې همدا اوس کمیسیون باید خپل مدیریتي محاسبه باید وکړي چې څومره وخت اړتیا لرم د درملو شرکت په همکارۍ او تخنیکي مرستې سره، او مشخص کړي چې مثلا د اقرب په دیرشمه باندې مثال یا هر وخت لومړنۍ پایلې اعلانوي، او په دغه تاریخ باندې هم نهایی فایل اعلانونه، دغه باید مشخص کړي. دا کمیسیون وظیفه ده، او خپل هغه تخنیکي محاسبه باید ولري.
شینواره صاحب، دی بل موضوع چې دغه شکایتونو کمیسیون دی، په دغه پروسه کې تر اوسه پورې د شکایتونو د کمیسیون کوم عکس العمل یا کوم مداخله یا کومه برخه اخیستل نه څرګندېږي؟ که څه هم وایي چې په زرګونو شکایتونه یې ثبت کړي دي، د نوماندانو لپاره خو یوه قانوني مرجع دا ده چې خپل اعتراضونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کار ته پرېږدي، او خپل اعتراضونه د شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي. دغه د شکایتونو کمیسیون سره ولې د نوماندانو او تر اوسه پورې د نورو خلکو تماسونه کم دي؟ آیا په قوانینو کې تر اوسه پورې د شکایتونو کمیسیون حق نه لري چې مداخله وکړي، او کنه نورې خبرې دي؟
د شکایتونو کمیسیون هم بعضی موارد د ستاینې وړ دي. مثلا دوی یو درو وسو او څو محلات باندې شک څرګند کاو، بل اخر هغه بیا شمیرنې ته آماده شو چې دغه ولت سوا محلات په اړه باندې د نوماندان هم اعتراض نه لري، ځکه دا د شکایت کمیسیون فیصله ده. اما شکایت کمیسیون هم له بده مرغه په ځینو مواردو کې هم ډېر خاموشه دی، او هم رسنۍ سره او ولس سره معلومات نه شریکوي. حال دا چې زه ستاسو سره د جد موافق یم چې یوازینی مرجع چې اعتراضات ته او شکایت ته باید رسیدګي وکړي شکایت کمیسیون دی، او نوماندان طبعا مکلف هم دي چې ټول اسناد پر اساس باندې او مستنداتو سره یو ځای خپل شکایت او اعتراضات شکایت کمیسیون سره شریک کړي. شکایت کمیسیون هم ګیله لري، او دا غوی ګیله د انتخاباتو کمیسیون نه ده چې که انتخاباتو کمیسیون په یو ډول باندې یا کټاګي کوي او خپل پریکړه کوي. مثلا اوله سوا محلات خو د شکایت کمیسیون ویل چې باید کېرنه باید وشي، د دې اوله سوونه چې اضافه کوم محلات دي او کمیسیون په هغه باندې پریکړه کړي، شکایت کمیسیون هم دغه شکایت کوي چې د دې قانوني مرجع نه ده معلومه، یا قانوني بنسټ دغه فیصله د انتخاباتو کمیشن نه لري چې کوم معیار پر اساس باندې د انتخاباتو کمیشن دغه پریکړه کړي. نو په دغه برخه کې هم یو ډول نه هماهنګي او ښه روابط د انتخاباتو کمیشن او شکایت کمیشن ترمنځ باندې نشته دی. دلته شکایت کمیشن هم قانوني مکلفیت لري چې د انتخاباتي عدالت لپاره ډېر لاس کار شي، ډېر زیات فعال شي او دغه پروسه ښه مدیریت کړي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. حبیب الله شینواره د انتخاباتو د څار د یو بنسټ اتوا څارونکي او غړي را سره وو. مننه ترې کوو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ په اړه خپل نظر څرګنداوه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی به له فریبا ظاهر نه واورو.
د ایران په جنوب ختیځ کې د 2 موټرو د ټکر له کبله 28 افغانان وژل شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایلنا راپور ورکړی چې 21 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش ښارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. رویترز خبری آژانس د 2 سرچینو په قول وایي چې انس حقانی او 2 نور طالب قماندانان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له 2 بهرنیو استادانو سره تبادله سوي نه دي. د خبری آژانس ته نن پنجشنبه یو ډیپلومات او یو افغان چارواکي ویلي چې ټاکل شوی پلان سره سم طالبانديان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له 2 برمتسوي استادانو سره چې یو استرالیایي او بل امریکایي دی تبادله سوي نه دي. ډیپلومات چې د نوم د نیف شاکېدو په شرط خبرې کولې په دې اړه چې تبادله ولې له مخکېني پلان سره سم نه ده شوی د جزئیاتو څرګندولو ډاډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په واشنگټن کې د افغانستان سفارت هم تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو د لمړنیو پایلو د ځانډ پرا د نوماندانو د 200 د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات نن ازادي راډیو ته خبره وکړه. تر دې وړاندې یو شمېر کابل شاریانو اندېښنه وښوده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان پر ځنډولو د خلکو باور زیانمنوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دغه کمیسیون په خپلو ژمنو او ټاکل شوې مودې عمل ونه کړي راتلونکي کې به خلک د انتخاب تو ملي پروسه کې ګډون ونه کړي. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت مخالفو اعتراض کوونکو پرونچا شنبه اعلان وکړ چې د پلازمین اسلام آباد په لور او بخشي په لوی لار کې د 2 اونۍ اعتراضي پلتې پای ته رسوي. خو د هیواد نورې لارې بندوي او د روسیې د امور سیمې په مرکز کې نن پنځشنبه د یو محصل له لوري په ډزو یو تن ووژل شو او درې نور ژوبل شو.
اوس هم مخکخه خزي
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د مخکښ خزې د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. تر دې دمه بیا هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکښ خزې په خبرونه کې ستاسو په ترنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو د تیر په سیر بیا هم درنه میلمنه مخکښ خزې را سره ده چې محترمه بی بی حاجی نادره خروټی د شمس دارالتام مسوله. دوی ته خره غلاس په پایل کې به براشو په نور موضوعات بغیګو. په خیر غلی بی بی حاجی
مننه ډیره زیاته. زم په خپل ور سره تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او نیکی چاره تاسو ټولو ته غواړم.
غلی بی بی حاجی رازو لمړی پښتنه باندې مطرح کوچې د کوم ځای مورا پایل کړه زدا کړی مو چیرته وکړي چیرته مو ته ما کړی به په نور موضوعات هم بحث کړم.
ما خپل زده کړې د کابل پانتون د ژبه ادبیات پانزي د پښتو څنګه کې تسره کړې او کله چې له پانتون فارغ شوم نو تقریبا 8 کاله د خون کې پیسې باندې د نوید شهید پلیسا کې چې هغه په خوشحال مینه کېده خپل دنده تسره کړم. وروسته د غینه د لړم په نامه د پرورشګاه وطن په نامه باندې مشهوره و ځکه چې ما له هغه لومړیو وختونو نه له یتیمو ماشومانو سره ډېره زیاته مینه درلوده او دا مې ډېره زیاته ارزو وه چې زه وکولی شم دوی ته مستر د خدمت شم. وروسته مې د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته یو بسته امتحان ورکړم چې هلته پایستې کارشناس د اداري اصلاحاتو کمیسیون کې اته کاله مې هلته دنده ترسره کړه. نو کله چې هلته ما دا وظیفه درلوده بیا هم د ما اړیکې له یتیمانو سره وي. کله کله به یتیم خانو ته تلم، کله کله به هغه بېوزله ماشومان چې په سرکونو دي له دوی نه به مې دغه د زړه د دوی د غمونو پوښتنه کوله چې دلته ته ولې کار کوي په سرک باندې، مور و پلار لري؟ هغوی به ویلې نه مور نه لرم پلار نه لرم یتیم یم. نو وروسته د محترم مریم جان ګیلانی د پیر سید احمد ګیلانی د لور په غوښتنې سره زه د هغې یتیم خانې ته دعوت شوم. کله چې هلته لاړم د دې ماشومانو وضع مې ولیده او د دوی ماشومانو چې هلته 50 نجونې دي او سل هلکان او دوی ضرورت درلوده چې داسې یو څوک باید چې د دوی د زړه له درده باید خبر واوسیږي. نو دې له ما نه هیله وکړه وای ما چې ته غوښتې هدف پوهېږې ما ورته له نه دلته خو ټول راځي یتیم خانه ویني او کوشش کوي چې د ماشومانو سره یو څو شیبې تیرې کړي. وای نه، د ما هدف دا شی نه ده، د ما هدف دا ده چې ته په خپلو سترګو وګورې د دوی وضعیت، ځکه چې زه زیاته په سفر کې یم. نو زه غواړم داسې یو مور یو ښځه یې چې دوی وکولی شي د ماشومان او زه هغه جای چې زه خبره یم تا یتیمانو ته ډېر خدمت کړی او حتی څو کاله تا د ماشومانو یتیمو سره د هم دنده ترسره کړي، زه دغه یتیم خانه تا ته سپارم. په دې وخت کې ما ته نن مشکله وه، ځکه چې اداري اصلاحاتو کمیسیون خو تاسو خبر یاست چې په ډېر مشکل خلک هلته مقرریږي او هغه په پوست کې چې ما کار کوو هم خپله د کارشناسۍ وظیفه درلوده، په څنګ کې ما پښتو ژباړه هم کوله چې له هغې نه هم یو مقدار پیسې یو ما ته لاسته راتلې. نو دا تاسو فکر کوئ چې مادیات هلته زیات ول معنویاتو نه، خو بیا هم ما وویلې چې زه باید ځان سره فکر وکړم. نو لاړم کور کې مې مشوره وکړه، ټولو اجازه را نه کړه، ځکه چې ته په هغه سنو سال کې اوس نه یې، نو دا د لس کالو پیش خبره تاسو ته کوم چې ته وکولی شې له دې یتیمانو سره دا شپې ورځې تېرې کړې. هغه حوصله هم اوس نه ده پاتې. خو خپل پلار ته ورغلم، خدای دې ټول پلارونه او میندې ژوندي لري. نو پلار ته ورغلم، پلار سره مې چې مشوره وکړه، پلار مې راته ویلې ته کولی شې یو استخاره وکړي، ځکه خو د قدیم خلک دي. ما استخاره وکړه. ما یو ډېر عجیب خوب په غشپ باندې ولیده، دونه عجیب خوب چې کله هغه خوب د مال یادم نه وځي. نو کله چې دا خوب ما ولیده راغلم بېرته مې پلار ته مې دا خوب قصه وکړه، وایي زوی جانه له پیسو نه تېره شه د یتیمانو ته. خو لاړمه هلته مې نو شروع کړه کار ته. وخت مې چې ولیده هغه جای کې چې باید دونه کار وکړي چې هیڅکله د ستړیا احساس ونه کړي، ځکه هغوی اړتیا د هم د مور و پلار مینې ته لري او هم د دوی د تعلیم و تربیې په بخش کې باید کار وکړي، او هم دا باید ته درک کړي چې هغوی څه درد لري. یو یتیم درد هر څوک نشي درک کولی.
دا چې تاسو په دې مختلفو ځایونو کې کارونه کړي دي، څومره یعنې قرباني به مو ورکړي وي چې دغه لاسته راوړنې مو لاسته راوړي دي؟
دا خو په خپل ذات کې په افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې دا هېواد له ډېرو کړکېچو سره مخامخ ده، بیا خصوصا ښځو ته. خو چې داسې فکر کوو هغه انانات چې موږ لرو په افغانستان کې، هغه ټول باید په نظر کې ونیسو. که چېرې موږ د خپل ټولنې نه لږ سره پښه وړاندې کېدو، هغه څه چې د موږ ټولنه غواړي، تاسو پوهېږئ چې له ډېرو حساسیتو سره به موږ تاسو مخته شو. زه پارلمان ته هم کاندید وم، د مشرانو جرګه کې هم وم، قانون اساسي جرګه کې هم وم. ما دا جرګه ما را ښځیم او د ما ډېره خوښېږي چې د افغانستان په ټولو ملي جرګو کې زه ګډون ولرم. خو بیا هم واقعا قربانۍ خو باید ورکړي تر هغو چې وغواړي. هغه جای چې ته غواړې هغه ځان ورسوي، هغه ته خنډونه شته، مشکلات شته، شاید د ټولنې څه چې اتا د خپل د قوم و خیش، اگر چې د ما ډېر روشن فکره کورنۍ ده، خو بیا هم هغه څه چې د قوم و خیش ته واړي له هغه سره به سم تاسو مخته لاړ شي. او که یو ذره مخالفت وشي، شاید خدای نخواسته له ډېرو نورو ستونزو سره به ته مخ کېږي.
یعنی ستاسو په وړاندې هم مخالفتونه ول نه؟
طبعا دا خو واضح خبره ده، او خصوصا متاسفانه چې د منګه د پښتنو مناطقو کې د پښتنو په قومونو کې بعضې ستونزې شته، او باید هغه منګه هغه ته احترام ولرو، او بدون له مبارزې نه هېڅکله څوک جای ته رسېدلی نه شي.
څنګه مو قناعت ورکړه، څنګه مبارزه مو وکړه چې هغوی البته نن سبا در په تاسو باندې ویاړي؟
دوی ته مې ویل که چېرې زه کار ونه کړم، بله ښځه کار ونه کړي، بله مور، بله خور، نو دا هېواد به څوک ودان کړي؟ او لاسم په ګدایي خارج هېوادو ته نیولی ده چې هله راکوي. دا خو امکان نه لري. کله چې موږ خپل تحرک نه کار وانخلو، خپل استعدادونه په کار وانچو، خپل هغه زده کړې مو چې په دې لاره کې کړي دي دا په کار وانچو، هېڅکله موږ نشو کولای چې د خپل هېواد ته یو خدمت وکړو. نو په دې هېواد کې چې له آب او هوا استفاده کوو، او په دې هېواد کې موږ نارین وهو چې افغانستان په موږ ګران ده، وخت چې افغانستان ګران ده خدمت ورته وکړه. دا خو نه ده چې صرف په شعار باندې موږ کینو چې په موږ هېواد ګران ده. هېواد تانه کار غواړي، هېواد تانه تحصیل غواړي. څنګه چې موږ د خپل د ملت په پیسو باندې تحصیل کوو، زده کړې کوو، او بیا کینو په کور کې، دا ډیره یو مشکله خبره ده. او زه له ټولو هېوادوالو نه دا غواړم چې خویندو ته، میندو ته، لونو ته خپل وخت ورکړي چې دوی وکولی شي مستر د خدمت د افغانستان شي. او زه شکر الحمدلله په دې ایمان لرم چې افغاني ټولنه کې د موږ ښځې ډېرې با عفته ښځې دي، ډېرې با ابرو ښځې دي، او دغه اعتماد اعتبار د باید ترونه او پلرونه میړونه په ښځو باندې وکړي چې دوی هم دوی سره اوږه په اوږه کار وکړي، هم په اقتصادي مسایلو کې دوی سره مرسته کوي، هم مستر د خدمت د خپل د هېواد هم کېدی شي.
ځینې خلک بیا داسې وایي چې کله چې یوه ښځه مثلا د کوره بیرون کار کوي، هغه خپل کور ته خپل اولاد ته سمه رسیدګي نشي کولی. په دې برخه کې تاسو یعنی څنګه سره تنظیم؟
زه بیخي مخالفه یم، ځکه چې هره ښځه ځانته یو تقسیم اوقات لري. یو هېڅ ښځه داسې نشي کېدلی چې د بیرون کار وکړي او کور ونشي کړی. وخت چې د بیرون کار چې هغه د نه خور ده، نه ورور ده، نه پلار ده، بیګانه او خلکو سره ته کار کوي، د هغوی قناعت حاصلولی شي، څنګه خپل کور کې کار نشي کولی؟ کله چې یوه ښځه له کوره وځي، هغه باید د خپل د کور ټولې اړتیاوې پوره کړي، او هغه تقسیم اوقات د کاري باید دا ولري چې زه باید کم کار ترسره کړم چې داسې خنډ په کور کې واقع نه شي چې دې ته د وظیفې خنډ شي. کله چې په کور کې خنډ واقع شي، طبعا هغوی غږ جګېږي او دې ته د وظیفې د تللو ممانعت کېږي او اجازه نه ورکوي.
څنګه مو سره تنظیم کړه دغه دواړه، د اولادونو تربیه د کور او بیرون کار؟
د ما اولادونه ماشاءالله ټولو تحصیل کړی، ټولو فاکلټي ویلي. یو زوی مې په روسیه کې ماستري لولي، یو بل په کمپیوټر ساینس رشته کې تاریخ په لښته افغانستان کې، دوړونو مې حقوق لستای ده، دوړګان نور هم حاصل دي. دوی ته داسې عیار شوی دا پروګرام چې ټول ماشومان باید په کور کې سهم واخلي. دا نه چې الکان باید کار ونه کیم جونې تنه کار وکینه، الکان هم جونې دوړه مساویانه په کور کې کار کوي. نو وخت چې یو تقسیم اوقات ولري او ټول لاس په لاس ورکو یو کار مخته ویسي، هغه ته هیڅ مشکل او ستونزې نه پاتې کیږي.
مننه کوم، نه فکر کوم چې اړ کلرو. بل اسلام علیکم.
جوړ په خیر.
څوک دې کوم ځینه؟
او جعفر له هلمند زما تر کوم تاسو مېرمنه ته په درنښت سلام وایم.
وعليكم السلام. مېرمنې د هلمند ولایت جعفر صاحب کوم پوښتنه لري؟
ما وایم ما د مېرمنه ته ما دا پوښتنه ده چې اوسني انتخابات او پاتله کدا یو نظر ووایي، او د سولې پاتله باندې کدا چې یو نظر مشته وایي. ډېر مننه وایم.
ډېر مننه کور ودان. پوښتنه خو واخسته؟
بله. د انتخابات په پاتله باندې دا وایي چې دا انتخابات چې وشوه، منګ په مجموع کې په دې باندې باید اقرار وکړو چې شفاف انتخابات نه و. ډېر بدبختانه په نورو هیوادونو کې چې نفوذ له منګ او تاسو نه ډېر زیات ده، په میلیونو په میلیونو انتخابات کېږي، مازدیګر دغه هغه نتیجه اعلانېږي، ځکه چې اصولي خلک مختزي، اصولي کمیسوني، اصولي انتخابات کېږي. متاسفانه د منګ دورازي پیټیږي او کړکیچونه او مشکلات ستونزې زیاتېږي. نو کچېره دوی په هیواد باندې زړه خوږیږي، په دې زوریدلې، په دې زخمي، په دغه یتیم کډ په دغه باندې د چازره وخوږیږي، نو دغه انتخابات ته باید د پای ټکی کیدی، او هر څوک چې اعلان دی کی خدمت کولای شو بسم الله، او که خدمت نشو کولای بیا هم ولست سپینګیری دی شکر مس علما لرو، بیا به بیرته مخ علما او مشران تکو. او د سول پاک له باندې و طالب رونو باندې زغک کوم، په مخالف رونو باندې زداغک کوم چې راځي په دې وطن هم زره وخوږوي، او په دې وطن باندې لک زره وخوږوي. نور نو بس ته بس ته دوی نه کون کونډې دونه یتیمان دونه شهیدان په دې ملک باندې تیر شو او هیڅ معلومه نه ده چې په چی باندې جنگیږو. که اسلام ده خو اسلام یو اسلام ده، خدای یو خدای ده، یو کتاب لرو، نو چې دا هر شیان یو شهیدو نو ولې په چی باندې؟ خو معلومیږي چې دوی په قدرت باندې جنگیږي.
راځو په دې در لته خبرې وکړو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې 50 جونې دی هلته تاسو سره دغه جونې وړې دي، په کوم سن کې ځوانان هم شته دي، هغوی څه کوي، په څه کارونه بوخت دي؟
منګه مریم جان له 2 کلن نجلۍ نه نیولې تر 10 کلن نجلۍ نه لرو، او ماشاءالله چې دوی ټول په خپلو دیني زده کړو په خپلو مکتبونو باندې بسیا دي. دوی یو شخصي مکتب ته دغه ماشومان بدون د فیسه موږ نه قبول کړي دي، او د موږ جونې هلته زده کړې کوي. بیرته یتیمخانې ته راځي، هلته د خیاطي بخش لرو چې دوی ته خیاطي ور زده کوو، او په زمن کې د کمپیوټر، انګلیسي، دینی مسائل او نور د مکتب درسونه هلته نور استادان دي چې هغوی ته زده کړې کوي.
د خوندیتوب په برخه کې چې دغه جونې تاسو ځوانان هم لرې، څومره یعنی خوندي دي؟
ماشاءالله که زه داسې غټه خبر ونه کړم، فضل د خدای چې په افغانستان کې مسؤلترین جای د موږ یتیم خانه ده. له هر نگانه ځکه چې موږ داسې مسؤلیت لرو چې هغه د موږ لوڼې دي، د ما لورګانې دي. باز چې زه څلور لور لرم، ولې دغه 50 لورګانې د ما دي، او همدغسې مسؤلیت که دوی په مقابل باندې احساسوم چې دوی باید با عزته، با برو او سرفراز هلته ژوند وکړي. او الحمدلله شکر چې تر اوسه پورې موږ له هیڅ ډول حادثې سره نه مخ شوي، او نه فضل د خدای چا پورته هغوی ته کتلي دي. هغوی داسې دي لکه د مور په نس کې چې ژوند کوي.
داسې د ساتلو په برخه کې ښځې هلته در سره شته دي؟
موږ یو بل کار هم کړی دی، ځکه چې کونډو ته هم اوس خو کار نشته. د دې په خاطر چې موږ وکولی شو چې کونډو ته هم یو څه عاید ولرو، او هغه هم له یو مشروع لارې کونډې مراجعه کوي. منګه غوی آلته نیولی دي دمدغه ماشومان په سر باندې لکه مور غوندي یا مربی غوندي، او غوی ته منګه پیسې ورکو، ماش ورکو، او غوی خپل عقلال ماش اخلي او د منګه دغه بچیان ساتي.
د کوم لار نه تاسو دغه جونی یا دغه لکه اندغه تیمان را پیدا کوي؟
منګه له وزارت کار مجتمعي سره هم یو پروتوکول امضا کړی، ځکه چې زیات یتیمان وزارت ته مراجعه کوي. غوی وخت چې یو ټیم لري بررسی دی غوی کوي، پړتنه کوي چې دوی واقعا دی کنه دی. اوس خو تاسو نن سبب وینئ چې هر څو کوشش کوي د یتیم په نامه باندې ماشومان یتیم خانو کې شامل کړي، چون زده کړي وکړي، نو دوی بیا خپل تجسس او خپله کوي، او بالغې چې په اثبات ورسېده چې واقعا دا یتیم دی، بیا هغوی موږ ته مراجعه کوي چې د مکتوب پیسې. او بل په ما پیشتر تاسو قصه وکړه چې زه یو کلي ته لاړم چې هلته درې ماشومان او له یوې ښځې سره چې واقعا دوی مستحق وه، پلار او مور نه درلوده، یوه زړه ښځه چې دوی تبه گدایی کوله، اولکانو د انجونو به بوتلونه له سره کور ټولولو، او موټر به صفې کول. کله چې د دې کور ته لاړم، نو هغه وښ کې د ما چې جاری شوې هغه حالت چې په ما باندې تیر شو، چې یا پروردګار علمه منګه وبخه چې من په خپل کورونو کې آرام ناست یو. نو کله د ماشومان مې چې ولیده چې دوی ته یو پرده نه دلوده، د دې وریجو د خلټي ګنډلې وی دوی خپل پرده جوړه کړې و. ډیر مې زړه وخوږي، ډیر مې ورته هم ژړلې. دوی مې بدون لدې چې یا وزارت ته مراجعه وکړي، کوم بل څوک دی ماته راجستر کی او ماته راولیږي، ټول به په موټر کې راوچول. په مغه خیرین پیرن میرا وصل یتیم خانه ته نن می غالک لیده ته و مې نه پیژنې چې دا غالک ده کنه ده. ماشاءالله پاک سوتره ډیر کله باسي اغوستای و غالکان ویلې لونم بچاس مادر کی تو اوردی هی کی مینیو مال زوی جنت تل ته خوشاله. نو ماته وای چې مادر جانینجا چقه خوب جای است. زه بعضی مواقع د سکورو تخپل ازم، او هیڅ کله دارم نه احساسوم، زکه چې کپ دی لار زک شهیدم شم دا یو ښه شهادت چې خدای ما ته را په نصیب کړي.
غلی به بيچي زمره خپل هدف تر رسیدلی هستی؟ البته
که په خپل داسې هاند باندې زه وایم تر اوسه په خپل هدف نه یم رسیدلی، ځکه چې دا هیواد په ما باندې ډیر حق لري، دا هیواد لکه یو مور په ما حق لري. نو خصوصا چې اوس د یتیمانو د خادم پیس باندې کار کوم، د دې حق تر اوسه ما نه ده ادا کړی، او زه خپل هڅې به کوم. تر اوسه هم په خپل هدف نه یم رسیدلی.
دغه یتیم خانه کې تاسو یادونه وکړه چې 50 جونې دي، او تر 10 کلن نیولې تر 2 کلن پورې جونې لري. دا څه شوي دي په دې لاسو کلونو کې چې کوم نجلۍ د یتیم خانې نه واده شوي یا چا غوښتي وي، که څنګه؟
تروس خو واده شوی نه ده خو بله او خوازگاران لری و جالب ایداده چه کلا چه چو کلتا مراجعه که ایزه که چه بعض دوستان چلتا رازی دنجونی بینی دو دوی ده سنگینی دو دوی افت دو دوی آبرو دو دوی عزت نو دوی طبعا ار چوک چه واری خپلا یا چوک چه خپل زوی تا واده که یا رور تا واده که کوشش که چه یا با دیانت او خنجلی پیدا کی نو طبعا دوی چه مراجعه که تروس چون دنجلیکان متعلمی دی او دیده اجازه منگ نور که و چه دوی ده تحصیل باید پاتیشی تحصیلات باید تسر و رسی او هیانن که دست منگه یا موضوع دلوده یا چوک را غلی خوازگاری ده منگه دیم انجلی اغا ماولی که چه دیده باید ده وین و مایناتو کو زکر چه دوی خو مورو پلار نلری برونه نلری خوینده نلری منگه هر سیو وقتی چه ده مایناتو کو متاسفانه ده موتات و نو بیا مزرد دیو گوخته چه زه ده خبال لور تاتا ندر کو زکر چه زنه غارم ده جون تباکم زکر چه ده یو چپیر ده یتیمه پا مخ وڑل ده زنه غارم چه آینده جون ده تباشی یا خراب شی نو ده بخاطر بلو ولی دست مسائل سر مخته شویم نو کلا چه ده منگه انجون تحصیلات خلاشی طبعا وادبم که ایلا مغا جای ما غی کور ده
دیخه دخل کو نظر دو توی پورانده چنگه ده چنگه لیدلو لری ده ده انجون پورانده
الحمدلله شکر چه بعضی مسلمان مومن او که خلق دیر که نظر لری او دیر مرستی مسره کهی هر یو رازی اتا ده خپل خوشالی لدوی سرالت المانزی
نلکانو پو برخه که تاسی مخیه دوانه وکره چه سل حلکان هلتا پزدک رو بختی چنگه توک فارغ شوید درست پوری پانتون تازی نزی که چنگه
که ده خدای رضایی سکال منگ فارغ لرو دولستم صنف نه چو دوی به بخیر امدغه سی کانکور امتیان بورکهی او یو خوشبختی دی دوی داده چه هر خصوصی پانتونونه امدوست منگنه تقاضا کهی چه اتیمان چه کل فارغی گلی درستم صنف نه منگه قبله او بدون دی فیس نه دوی فیس ورتا مفکره زکه چه دغه خده چه یو دیر خروحیه دی منگه مسلمانان سره ده
رازو ده مشکلات پر مخ چکل دغه تس نوی رغل دی دار لیتام تا کمیستون زیوی یاد اوز پتا حالات کرد
زیبا تس لیو عرضو کم چه اسی احساس چه یو داز خدای نخواسته خبره نکوم یو خزه لری یو مور لری دون ناری نغا نشی در کولی کلا چه زیدل تراغلم مخ کلمانه یو رور و چه اغا دون یو احساس ندلوده چه ده یتیم چه مشکل لری کنه کلا چه زیران چون یو مور بم زا پیدم چه ونجلی چه جنجال لری چه مشکل لری چه ستونزه لری او یو ورکای ماشون چه قسم باید زیغه تا مینه ورکم دی یو مور مینه باید ورکم ستونزه زخت زیاده وی لحر نگانه که زیده سی فکر رو کم چه لکم نگانه تست تشریکم هم لنگاه ده خوراک نده دوی مشکلات زیاد و هم لنگاه ده تعلیم و تربیه نده دوی مشکلات دینیز دکری خواستن نوی دوی تا دینیز دکری چانه و ورخوده لیتا دوی پا منزه نپیده دوی پا خپل کلمه نپیده نو کرا کرا منگه پا مرسته ده خپلو هیوادوالو متدین و خلکو مسلمان و خلکو او بعض دوستان چه دونران دیده منگه دوی پا مرسته بانده اتا منگه استادان دوی تاونی ول ده غوص یو دیر برجسته او دیر عالی ملای امام لروالتا چه دوی تا پا جماعت منز ورکی دوی دوی دی هر یوانه منز پخته نکری اغا غلطی یا مشکلات چه پا منز که دلوده دای طول ور تحل کردی چه ما شالا دوی وصفل قرآن شریف ختم کرده وصفیلا من پلان لرو چه دوی حفظ قرآن شروع کی او زی پا دی یل لرم چه دی منگا لیتیم خانه نافذان ولرو چه دوی وکولیشو پا مسابقو که دوی شرکت وکری او دوی اغا دی خپل اسلامی جذبین چه دوی لری اتا دوی آلتا بعض جوایز لاست را وری چه دا با دی منگا یو افتخاری پا یتیم خانه کی
پا ولی تو که دی یتیم خانه چنگ شده ها کنشده
متاسفانه تروسا نه خو پا آینده و که راتلون که برازه که منگا پلان لرو
یعنی تاس چی مخ که لس کالا مخ که هم راغلی بیم در یونی مثل کسان و که زیاد شو پشمیر که
نه آلتا تقریبا دو ویش نفر رو لدو ویش نفر رو تا یونی مثل نفر رو رسیده لیدی
چه
ده دو نیم سو نفر رو گنجایش منگ لرو
یعنی کال تر کالا دازه
بله و پخیر کال پا کال بنده زکا چه من غور اغا مستحق ما شمان را خلو که چیره منگا در دروازه خلاصه که خود تاس پیگه چه طول بدا ما شمان راوری تزدک رو لپاره ولی منگا اول خپل برسی که او خپل طول اغا مراحل چی دی باید اغا پخا پا پخا بانده اغا تای که ترغو چی اغا واقعا یو یتیم منگا پیدا کو چی دغه مزایان و یو یتیم مستفید شی
پرازلی دی یتیم خانیش تس بدی برخی که کار کوی نور دخزو دپاره څکارونه کړی دی او څکوي
دلته خو تاسې یو د چوس خو نو فقط د یتیمانو په خدمت کې او د کندو په خدمت کې نو مخکې ما یو شورا دلوده چې د خوځو شورا و 2.5 خزیوی پغه کې چې منګه لقات د قران دلوده په هر نایه کې منګه لقات د قران دلوده دو خزی په هر نایه کې خزیوی دفترونه و د منګه چې دوی بالته تدریس د قران ورته کیده حتی خوځو تاسو باور کوئ زه به ډیر جالب قصه تاسو وکم کله چې ما یو شورا دلوده یو خزه مراجعه وکړه چې دی یعنی زه په دې تنگ نظر نه یم دی رنگ نو خون وهلای وو مورته له مال ته چې کله یو خزه ای نو ته خو باید او داسو کې مونږ کې دا دغه پا باید پاکی دی مورته له وزعت اصلا په غسل جنابت باندې نه پیګم نو دی را په دې ځخ وښو نشوم بیا بالغه می دا خزه ما خپل علاقه د قران کې دا هر ورځ را غوښته دی ته می داس یو چوک ته ان کړی چې نور مایند پینه پیدی نور چوک نه پیدی چې دی ته شي درس ورکی ترغو چې د خزه تم رو د مسائل ورزده کړه او ماشاءالله یو وخت چې زه خبره شوم چې دلته ما پښتنه کو چې څنګه ده اوس اوسم زړی کې غوي سره لرم وای ماشاءالله چې اوس په افز قران کې شروع کړی
ماشاءالله د فارغین مدرلو دل
خزه بله طبعا جونم فارغ دلودي به یو جای نماز یو قران هغه چې په لاس کې وو هغه هم دوی ته منګه یو ډالۍ و د منګ له خوانته چې دوی تم برکو
اوریدین کې برا واخلو بله السلام علیکم بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک د کوم ځنه
مریم پوشي او محترمه ملمنیت خپلې نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم
چې
پوشي د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو ټلیفون ته خبر شو واسه
خره خلاص ته پوشي صاحب مهرباني کوم پوښتنه کولای
له محترمه ملمنیت زخه مې یو دوی درې پوښتنې دي لمړی دا د یو ګوند ولې ټوب لري کنه لري او بل پوښتنه مې دا ده بل ځینې کوم لکه څنګه چې ملمنده زخه جعفری صاحب پوښتنه وکول ستاسو د سولې په اړه څه وایست نو کاشکې دې نه قضاوت کړی وای یوازې بلنه او درخواستي طالبانو ته ورکړو کاشکې دې حکومت ته هم بلنه ورکړی وای دا سولې خو معلومه نه ده طالبان وای موږ حکومت نه کوي حکومت وای موږ سولې کوو طالبان نه کوي نو دې باید ویلی وای چې حکومت ته هم دا درخواستي ده او طالبانو ته خو یو وای چې دې کوي یا دې کوي او بل څه نه مې دې ځخه دا ده چې دې وخارج ته سفرونه کړی دي نه دې کړی نو دا
کور ودان ډیر مننه کوم مننه کوم ته خو سیب ندرې پښتنې وینو اول خدای چې کوم ګوند کیاس کنه
اول خدای دې غرور په دې جواب کې دا وای ما ډیره زیاته مننه چړی کېونی ولا دا درخواست نه د طالب ورونو نه ده دا درخواست د حکومت نه هم ده دا درخواست له سیاسي رهبرانو نه هم ده په مجموع کې له ټولو نه منګه دا غوښتنه کوي چې څه شي نه تقسیم دي کنه د منګه دوی خپل منافع ترلاسه کوي دوی د منګ خپل د منګ معدنونه ټولوري او منګه په دې مون چې دا پښتون دا تاجک دا ازبک دا زاره دا کافر دا مسلمان په جنگ اچول چې په اصل کې منګه پښتر ارزو کې چې یو خدای لرو یو قران لرو یو پیغمبر لرو وخت چې دا مې یو دین په چی باندې به منګه تاسو نو سازګاری زه په حکومت هم غږ کوم په ټولو باندې غږ کوم چې راځي چې نور یتیم ونه لرو نور کونډې ونه لرو او بل زه خارجي سفرونه فقط یو ماليزیا هیواد ته تلم هلته هم په دې اړه چې دغه هیواد یتیمخانې مې لنیستې ولیدې چې دغه په کوم سیستم باندې مختزي ماليزیا هیواد ته تلم د یوې میاشتې په خاطر نور هیوادو ته نه یم تللی چې متاسفانه زه په انګلیسي نه پیګم د همدغه په خاطر باندې زه نه غواړم سفر ولرم اوس فعلا چون سیاست نه لري پاتې ما په سیاسي مسایلو کې لاس نه وهم صرف د یتیمانو په خاطر باندې چې فقط زه غواړم یو بې طرفه ښځه مصدر د خدمت د یتیمانو شه
بله السلام علیکم
الو
څوک ته کوم ځنه
الو السلام علیکم لوګرام زه خبرې کوم
علیکم السلام مهرباني احمد ضرور
سلامونه تاسو او ګران خوټ سلامونه کوم چې د یتیمانو خدمت کوي او د وطن خدمت کوي موږ دوه خدمتګار یو باندې یو نو کاس مزه خبر زنګ وې دی و چې خو دا کوم آیات چې دا ثابت شوی دي چې نه خوره کړي دي برادو کې او په هغه کې نه تاخید نه کوي رادو کې نه غږیږي ته ته دا مهرباني وکړه چې خوره آیات راوخه چې نه خوره خور له آیات باندې شوی ده چې نه خوره دې آیات کې نه غږیږي او په تلویزیون کې نه غږیږي برادو کې نه غږیږي او بل مثال خور له ګران خور مې د پښتنه ده نه خوره ډیر احترامانه چې دا د ماغه کاندیدات شعبانو مخ خوره دا اوس پچی شي باندې نه جوړیږي یو خو مثلا ماغه مخالکو راي ورکړه چې دوی وس خلک په زبکه ولاړ چې دا خلک خو تاسو یو رایه در کړی د ټول قبولیت یې کړی ده نو چا یو محدوده نفر چې پهغې ګوه چې خو یو نفر خو خامخا چرو کوي نو ولې دا مثلا خبر ګډوډي چې راولي نور هم چې خبر ګوچ کې وایي چې خبر مرداره وایي یو سره کمیشن دا اجازه لري چې خبر کمیشن اعلان وکړي او په خارج کښې مثلا ما 10 کاله مې خبر خارج کښې مې خبر زندګي کړې ده بېګا به یې مثلا انتخاباتو کوي ګیز به مې چې خبر رایه اعلان شوه دا اوس څه نکړې شروع کړی ده خور یې
مننه کوروه ده
ډېره زیاته مننه ورور جان پیشتر هغه ورور چې دا ارزو که خو خیر هر څوک له خپل دیدګانه غږېږي خو که دا دغونه فکر وکړي چې د مونږ بیبیانې چې د رسول الله مبارک خانمانې وي هغوی له رسول الله مبارک کې په جهاد کې سهم اخیستی په تجارت کې سهم ورته اخیستی دی نو دا چې هغه یو پیغمبر ده نازولی هغه چې دا اجازه ورکوي نو نه باید مونږ تاسې دونه تنګ نظري ولري د تاسې موضوع دغه د انتخابات تو موضوع ده منگه تاس طول پیگو چه غواتوره شدی سپینی دی چوک برنده ده پده منگه تاس پیگو او چا چا ترایه ورکره پده بانده طول پیگو چون خپلا منگه احساس ورو ده غم متاسفانه ده بعضی و سیاسی مسائلو پا اساس منده و کمیسون تا چوک جازانه ورکی چه غیلان کی زقه بیا دوی داریگی چه هر چه تا بخیمه وحل کیگی دقه بخاطر کمیسون نشی کولی
کلش تاسی دیر دورز کارو که یتی منو گوره یا انجونی و ګورې دوسره کې نه کونډه خو سره کې نه شپه مو څنګه ویستړی وای کنه
که ستا ته مریم جانې چې پرون شپه د ما شکر څلور نیم سو ته ورسیده او دا پیګه چې پرون ما میلمانه دلوده او د ټول ماشومان ته به ډوډۍ عادلانه تقسیم کړي کنه ځکه غوی ډوډۍ راوړې و خو د شپې تمام شپه دوی سره په خوب کیم هر شپه د ایتمان په خوب وینم هغه ته میلې وختای هم په ویخه تاسو وینم هم په خوب تاسو وینم خو کله چې دوی سره یم داسې نه ده چې خدای نخواسته د ما په کور کې دوی یې روسیږي او د ما تلیفون همیشه د ما سر پوري که خدای نخواسته د شپې یو واقعه کیږي یا که ماشوم مریضیږي نو داسې م شوي دي چې په یولسو بجو زه له خپل ډریور سره له خپل کوره یتیمخانې ته تللیم
ډېره زیاته مننه کوو کور ودان چې راغلی خپرونې ته نور هم درته بریالیتوبونه غواړو په خپلو کارونو کې درته ګړندیتوب
ډېره زیاته مننه تاسو نه
ډېره مننه کوو